افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته ځنګړې سوي چې په خبرونو پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو پلاوی نن د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو حکومت له چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دوی به د جولای په 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډې به دوه ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی چام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون کوي. نږدې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لا هم ښځې او نجونې د اساسي حقونو محروم دي او په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویلي له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړو استازو کتنه د طالبانو په وړاندې د امریکا په سیاست کې د بدلون نښه نه ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ور بیا له طالبانو د تعلیم د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر ماتیولا ویسا د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی بنت نن یکشنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې ماتیولا ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم تور څخه په توقیف کې ساتل سوی او د نوموړي په باور دا خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. دیارلس ورځې وړاندې د قلم لار ټولنې غړو هم په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي و چې د ماتیولا ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د قلم لار ټولنې مشر ماتیولا ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه، څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د دوی په وینا د خپل سرو او مشکوکو کړنو په تور ونیول سو، خو د ښاغلي ویسا همکاران بیا وایي چې نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سري کړنې نه دي سره کړی او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکارا فعالیتونه کول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو د بهیدلو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون په ویلامه کې ویلي چې د شنبه تر څنګ نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو اټکل سوی. دغه ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د اورښتونو اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي چې د تیرو څو ورځو سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 40 اوښتی دی. سعودي عربستان به د اګست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین لخوا د یوې تنظیم سوې سرمشریزې کوربه وي. د سعودي یوه چارواکي د شنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبرې وسي. ریاض او کیف د دغو پلان سویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع په عامه د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نښول په شرط اژانس ته ویلي دغه سرمشریزه به د سره سمندرګي بندري ښار جده کې وسي. د دې چارواکي په وینا په دغو خبرو کې به د اوکراین تر څنګ برازیل، هند، جنوبي افریقا او ګڼ نور هیوادونه برخه ولري. د هغه په وینا په دغو خبرو کې به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې یو لوړ پوړی چارواکی هم شامل وي. سرچینې ویلي د دې سرمشریزې نظارت به کیف کوي او داسې نه ښکاري چې روسیا دې هم پکې برخه ولري. د چین پلازمینه پیکینګ او د دغه هیواد د شمال نورې برخې د احتمالي سخت اورښتونو او د دوکسوري په نوم د استوایی توپان د راتلو له خطر سره مخامخ دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکینګ کې د سخت اورښتونو جدي خبرداری خپور کړ او خلکو ته یې سپارښتنه وکړه چې د باندې دې نه راووځي. د دوکسوري په نوم توپان تر دې مخکې د چین ساحلي ولایت فوجیان و زاپه او بیا نورو برخو ته خپور سو. د چین د پلازمینې پیکینګ په تیانجین ښار او دو شمالي ولایتونو هیبی او شانچی کې د خرابې هوا جدي خبرداری خپور سوی دی. د چین دولتي اژانس سینهوا راپور ورکړی چې د دوکسوري په نوم طوفان په فوجیان ولایت کې 3000 ډیر کسان زیانمن کړي او د 2 میلیون ډالر په ارزښت یې مالی زیانونه اړولی دي. د استرالیا لوی درستیز نن ریاکشن به د هوایی ځواک د چلور هوغو غړو نمونه خپاره کړل چې بیره کیږي د پاوز د یوې ترخې الوتکې د سقوط په پیښه کې به مړ شوي وي. د جمعې نه وخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو دغه MRH نوی ډوله الوتکه د کوینسلند ساحل ته څیرمه سمندر ته نسکوره سوه. دغه الوتکې په هغو پوځي تمریناتو کې برخه اخیسته چې د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان سوي وو. د استرالیا لوی درستیز ډګر جنرال سایمن سټوارت نن یکشنبه په سیدنی کې له رسنیو سره په خبرو کې د څلورو هغو پوځیانو نمونه خپاره کړل چې بیره کیږي په دې پیښه کې به مړ شوي وي. دوی په سیدنی کې د پاوز د شپږم هوایي غونډ غړي وو. د لوی درستیز پوینا د دغو کسانو د پلاتینې عملیات روان دي او هدف کورونو ته د دوی ستنول دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلای کوم. د امریکا او طالبانو استازي یو ور بیا د قطر په مرکز دوحه کې راغونډي شي او په خپل منځ کې خبري کوي. د امریکایي پلاوی مشر د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویسټ او د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازي رینا امیری کوي. د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي رادیو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي د خبرو د ایجنډا په اړه وویل. دغه غونډه به دوی ورځې دوام وکړي او په هغه کې به د دواړو خواو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبري وشي، لکه په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو مخنیوي، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد جوړونې اقدامات. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یوه پلاوی سره د افغانستان پر اقتصادي او امنیتي مسلو او د ښځو پر حقونو وشخیشي. امریکایي او طالب چارواکي په داسې حال کې په قطر کې خبري کوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا راپور ورکړی چې القاعده د جکپورو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. ملګری ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دې شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې نن خبر شوی لیکلی چې القاعده د جکپور او طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړي او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابل همغږي پر بنسټ ولاړې دي. دا تازه راپور چې تر ډیره د داعش او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي د القاعده مشران هڅه کوي چې له هغو وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکې د افغانستان په ختیځ، کونړ او نورستان کې د نورو یا نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې دا او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي ترڅو نوی جنگجالي جذب کړي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي شاغلی اختر راسخ به له سویډن څخه را سره وي. ډاکټر ګل محمد دین محمدي بل افغانستان را سره وی، همدارس غوث جان باز بل کانادا څخه را سره وی. لومړی ټول ملمنو ته هر کله وایم او په پیل کې جان باز صاحب که تاسو وایست ولی فکر کوی چې امریکا او طالبانو احساس کړی چې باید په خپل منځ کې خبري وکړي؟
سلام تاسو ته او ټول دوستانو ته هیوادوال ته شمګاوري. ګورې سروان صاحب، زما په نظر د متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې پټې ښکاره ټولو ته څرګندې دي چې دا اړیکې د ډېره وخت نه را په دې خوا ادامه لري، البته ژورې او لوړې هم دی اړیکو درلودي، خو نن سبا دغه اړیکې یو بل پړاو ته لوېدلې دي او تللې دي. دا پړاو څنګه موږ کولای شو تعریف او تشریح کړو؟ د یو خوا دوه کاله پوره کېږي چې دغه ډله چې ځان ته امارت اسلامي وایي دا په افغانستان باندې حاکمه، دا یو آئینی واقعیت. د بلې خوا دې ډلې هغه کومې ژمنې چې کړې وې بین ملي ټولنې سره، همدغو امریکایانو سره، په پټو ښکاره پروتوکولو کې تر ډېره بریده یې په هغو باندې عمل نه دی کړی. البته په یو تعداد پروتوکولي ژمنو یې وفا کړې ده. هغه دا چې هغه څه چې ښاغلی بایدن وویلي، طالبان ځینې ډلې ټپلې چې کېدای شي دوی سره به رقیبې اوسېږي، خو هغه د القاعده په نوم دی، د منځه وړي یا ورسره جنګ کوي یا یې منځوي کوي، هغه خوشحالي څرګنده کړه. په عین وخت کې بلې نورې موضوعګانې چې دي، چې هغه د یو ملي حکومت رامنځته کول دي، هغه د بشري حقوقو تامین دی، د ښځو حقوق تامین دی، افغانستان پراختیایي پلانو ته کتنه ده، د افغانستان موقف ته کتنه ده، بلاخره د افغانستان اړیکې دنیا سره، منطقه سره، دا په کوم خوا روانې دي. دا دوم جز. دریم جز د دغې بدل شوي وضعیت، دا هم کېدای شي ښاغلی څاروان چې په شرق د اروپا کې یو ډېره لویه منازعه وه، او افغانستان د یو رقابت میدان ګرځېدلی دی د منطقوي هیوادو او د فرا منطقوي ترمنځ. دلته به کېدای شي چې ځینې استقامتونه طالبانو سره تعین شي، چې د دوی هغه هغه کومه ونډه په دغه لویه لوبه کې باید په څه ترتیب شي. البته متحده ایالات طالبانو سره د کم دولت په حیث خبرې نه کوي، تر ډېره بریده د دوی خبرې اترې به طالبانو سره د یو بادار او د یو مادون په شکل اوسېږي، ځکه چې دا اړخونه سره مساوي نه دي په هیڅ نه وه. اول خو طالبان یو حکومت په سر هغې نه پېژني، دا ټوله څرګنده ده. د بلې خوا د همدغې لوی هېواد چې متحده ایالات د دوی په مرسته او په معاملې سره دوی راغلل قدرت ته ورسېدل، او اوس به ترې پوښتنه کېږي او ورته به نوي نوي استقامتونه تعینېږي. البته د طالبانو غوښتنې خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې هله موږ په رسمیت وپېژنئ، هله هغه پیسې چې شوي دي هغه بېرته راخلاصې کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسه جانباز صاحب. ښاغلی راسخ، ستاسو په نظر د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
هر صورت سره اساسي اهداف لري، او زویل سم څنګه چې دغه لوبه او پرتفی لوبه یا استخباراتي لوبه د بریازم آسیا کې شروع شوې ده، تقریبا نیمه پیړۍ دغه لوبه روانه ده. خو د دغه لوبې اساسي رکن دا دی چې د غربیان څنګه اوسې کولای د خپل د اقتصاد په ډګر کې حریف او د نظامی تجهیزاتو په ډګر کې خپل حریف پات مات کی. دغه جنگ او دغه جګړه زماله نظر په نظامی ډګر کې دا د غرب او د شرق جګړه و، او په دغه جګړه کې افغانان چې د تروریزم او د جهادي ډلو او د جهادي تنظیمونو جوړېدل.
زما پښتنه دا و چې په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ غونډه کیږي، د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
ګوره، دغه غونډه زه ویلی سم چې یو ځل بیا دغه څنګه چې زمونږ ګرانقدر میلمه وویلې، دوی خپل دغه طالبانو ته دنده ور سپاري، دغه نوې دنده چې باید طالبان انجام کړي. دغه دنده زه فکر کوم چې د امریکا له لوري اوس یو ځل بیا مخامخ په قطر کې دوی ته وړاندې کیږي.
له دندې نه منظور څه دی؟ له دندې نه استاد منظور څه دی؟ څه دنده؟ هغوی خو غوښتنې لري، هغوی خو پرلپسې غوښتنې لري. تاسو وایئ چې دنده منظور نو له دندې څه دی؟
ګورې قربانم سم، د ورځې نه چې د طالبانو ته په قطر کې دوی دفتر ورکوي، دوی معاشات حواله کوي، او دوی د اوسه پورې د دوی کورنیو ته مصارف ورکوي، او په هر هفته کې سلویخ میلیون ډالر علني کابل ته لیږي، او نور هم مخفي عادي میزای چا خبره تور کچوړ کول شي. دا د پروګرام سره سم روان دی. فقط او فقط زه په دې باندې متيقنم چې امریکا نه غواړي چې طالبان له لاسه ورکي، او غواړي چې طالبان د خپل پروګرام سره هغه پاساسات باندې برابر دوی رهبری کوي، او د خپل پروګرامونو مخته وویسي. مونږ او تاسو په دې باندې خمته یقین یو چې طالبان
که دومره سره نږدې وي نو بیا یې ولې په رسمیت نه پیژني؟
ګورې دغه د رسمیت پیژندنې خبره هم دا یوه لوبه ده. څنګه لوبه ده؟ د دنیاوالو او بالخصوص د دغه نړیوالو په سترګو کې خاورې شیندل دی چې دوی وسي کولی که چیرې دوی په رسمیت وپیژني خو بیا د دنیا او د افغانستان د ولس ټوله غوښتنه به د دوی نه وي چې تاسې ګورئ دغه خلک مو په قدرت ورسوئ، دغه خلکو ته مو نظام تسلیم کړئ، دغه طالبانو ته تاسې په دوحا کې پروتوکولونه مو وکړل او اوس افغانان په دې کې قرباني کېږي او افغان ملت تباه دی او موږ د ډیرو بدو حالاتو او بحرانونو سره مواجه یو. زما په نظر دغه اوپراتیفي یا استخباراتي لوبه ده. په دغه استخباراتي لوبه کې فقط او فقط د افغانستان جغرافیا او د افغانستان ملت دغه لوبه قرباني دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کوروادن. جانبه صاحب، تاسو څومره له ښاغلي راسخ سره موافق یاست؟ دوی داسې فکر کوي چې واکه طالبانو امریکایان سره جوړ دي، حال دا ده چې هغوی پرله پسې غوښتنې ترې کوي، د دوی اعمال غندي محکوموي، خصوصا د ښځو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې. تاسو څه فکر کوئ؟
خبر د دوستانو نظریات په درنښت سره ټول دوستان خپل نظر لري. زه غواړم دا موضوع د سین نورو اړخونه موږ تاسو سره یو ځای را تحلیل کړو. هغه دا چې امغه چې د متحده ایالاتو استابلیشمنت په ټولیزه توګه کاغه دفاعي دی، کاغه ملکی دی، کاغه امنیتي استخباراتي دی، دوی هم یو نظر د طالبانو په مقابل کې نه لري. ښاغلی څاروان، همدغسې د طالبانو ډله هم ویشل شوې ده د امریکا د امریکا په استقامت کې، د امریکا سره د اړیکو په رابطه کې. ځینې سخت دریځې کاملا افراطي، کاملا دینی، هغه چې دوی البته هغه طالباني اسلام چې دوی ځان ته ګڼي، د دوی هغه هدف بین ملي جهاد دی. هغوی امریکایانو ته هغه سه هر غیر اسلامي خلکو ته حتی افغانانو ته د کافر په سترګو ګوري او دوی سره په هیڅ صورت هغه آشتی یا اړیکې نه پالل کیږي. حتی تر دې ویل چې دوی هغه مشر چې چیرته پټ دی هغه وایي چې موږ به د ټولو دنیا سره د شریعت پر بنسټ روابط تامینوو. دا یو نونسنس دی کنه. په څنګ کې البته چې داخله په طالبانو کې نورې ډلې هم شته دي، معتدلې، جهانګیره، پوهې ډلې چې هغوی غواړي هم منطقي سره او هم فرا منطقي سره خپلې اړیکې تامین کړي، دې کې هیڅ شک نشته. او دا ډله تر ډېره بریده ښه نفوذ هم لري داخله په طالبانو کې. دغه د دفتر د قطر د دفتر غړي دي او دې ته ورته نور طالبان دي چې غواړي نړۍ سره اړیکې ولري او نړۍ کې په یو ترتیب مشروعیت پیدا کړي. ګوري خبره اساس څه ده؟ زما په نظر په دې کتنه کې به په دغه دغې کتنې په درشل کې ځینې اخبار چې نشر شوي دي هلته یوه جالبه خبره دا وه خبره څاروان چې خواوې به یا لوری به د طالبانو لوری او د امریکا طرف کوشش وکړي چې د اعتماد جوړونې فضا را رامنځته کړي.
بله،
که دا مثلا تاسو واخلي او تحلیل کړئ، دا په دې معنا ده چې موږ کولی شو یو بل سره نږدې اړیکې نورې هم لا پراخې کړو، تامین کړو، نږدې کړو. خو کیدای شي چې دلته به ځینې مشخص شرایط، تر اوسه خو ډېر عمومي شرایط چې د بشر حقوق د تامین، د ټول شمول حکومت ایجاد دی، د ښځو د تعلیم او د کار حقوق برابرول دي او نور داسې ورته، د القاعده ځپل یا تروریستانو ځپل، د مواد مخدره کمښت یا ځپل، قاچاق او دا خبرې ډېرې عمومي دي. البته ډېرې مهمې دي خو عمومي دي. اوس کیدای شي چې په دغه غونډه کې، په دغه کتنه کې ځینې مشروط یا دوه مثلا شرایط وړاندې شي طالب ته چې هغوی په دغې باندې عادل اقدام وکړي او خپل په کړنو کې، خپل په پالیسي ګانو کې تغییر راولي.
مثلا په کومو برخو کې تاسو فکر کوئ چې هغوی به غوښتنې ولري؟
زما البته ډېره سخته ده چې اوس سړی مشخص وویل چې موږ خو پلاوي ناست د خبرو اترو، خو زما په نظر کېدای شي چې
البته ځینې خبرې مشخصې همدي ویلي همدي. مثلا په زلونو یې ویلي چې د ښځو په برخه کې، نړیوالو موسسو ته د کار ورکولو په برخه کې، د بشري حقونو، د بیان ازادي، دا ځینې مسایل خو دوی تل اعلان کړي دي او ویلي دي.
ډېره شکه دا اول جزو تاسو لطف کوه هم ویلي. دوم موضوع دا کېدای شي اوسي کې چې تصادفي هم ده چې هم تام وست او هم رینا امیری په دغه کتنه کې دغه کتنې په حاشیه کې ورته وای یا په ترڅ کې زینو افغان ټکنوکراتانو سره هم ګوري. دا د یو خوا هم فشار دی په طالب او د بلې خوا کېدای شي طالب ته دا وړاندیز وشي چې دغه څه خلک حکومت کې را داخل کړي په دغه شرایطو چې یو دغه اوسنی حاکمیت غیر مشروع یو مسؤلیت پیدا کړي یو ټول شمولیت.
لیکن جانبا صاحب په دې اعلامیه کې داسې په مشخص ډول نه دی ویل شوي چې دا هغه ټکنوکراتان چې د طالبانو په حکومت کې شامل نه دي به هر دي، بلکې ظاهرا د سیمالي میشه هغه ټکنوکراتان چې اوس په افغانستان کې دی او په وزارتونو کې کار کوي اشاره ظاهرا هغو کسانو ته ده.
کدیش خو موازی منګو تاسو ګورو چې نورې خبرې هتر هم کارا هم پچ روان دي د ډیرو لورو او افغانستان خو په ډیر خوشنۍ البته وایم دی د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات په حیث زه پوهیږم چې څه وایم چې د ډیرو خواو نه پکې مداخلې روانې دي د څو قطبونو دخوا. په هر حال یعنی کېدای شي چې لپاره د دې چې یو ظاهري مسؤلیت رامنځته شي دغه ټکنوکراتان که دننه دي که په بهر دي د دونه استفاده وشي او د دوی د طالب نه وغوښتل شي چې دوی په حکومت کې را داخل کړي په یو ترتیب. په ضمنن د یاد دي زموږ ساتي نو وزي چې رقابت د طالب په سر را روان دی اوس ډېر کلک. تاسو پوهیږئ چې د سپتمبر په آخره کې د قازان په ښار کې په تتارستان کې ده چې د روسیې د فدراسیون یو مختار جمهوریت دی هلته بله غونډه د طالب دایري کې د مسکو د فرمات پر مهال طالب هلته بوختی دی. نو بنان موږ وینو چې دلته دغه رقابتونه ښه په شدت او په درز روان دي. هر یو غواړي چې هم په طالب باندې تاثیر او نفوذ ولري او په څنګ کې کولی د دې تمه او انتظار لري چې طالب تغییر وکړي. د بلې خوا چې ډېره مهمه ده چې طالب د دوی د مدار او محور نه ونوځي.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ جانبا صاحب. راسخ صاحب غوښتل مې چې همدغه پوښتنه له تاسو څخه وکړم. البته ستاسې د مخکنیو څرګندونو په غبرګون کې تاسو بل ډول نظر درلود، لیکن دغسې هم ویل کېږي لکه څنګه چې جانبا صاحب ورته اشاره کوي چې په افغانستان کې یو ډول سیالي ده د بېلابېلو قوتونو ترمنځ. که طالبان بیخي پرېښودل شي نو هغه قوتونه به رامخ کې شي. که مو توجه کړی د امریکا یو پخوانی چارواکی مک مکال په وروستیو کې وویل چې ممکن چین راشي او باګرام اډه هم ونیسي او له طالبانو سره ډېر نږدې شي او کانونه استخراج کړي. له بلې خوا روسیه هم همداسې هڅه کوي چې که پرېښودل شي افغانستان نو دوی به هم رامخ کې شي او خپل نفوذ به دلته زیات کړي. فکر نه کوي چې امریکایان له دې هم اندېښنه لري چې که دوی شاته شي او دوی له طالبانو سره تعامل ته شا واړوي نو دا نور قوتونه به رامخ کې شي او په افغانستان کې بې نفوذ زیات شي؟
دقیق سل په سلو کې د همدغه پلان د تطبیق لپاره او د همدغه پلان د مخنیوي لپاره امریکا او انګلستان پاکستان په واسطه دغه مثلث دوی غواړي چې دغه بل مثلث چې د چین او د روسیې او د ایران ترمنځ د په جوړېدو ده دغه مثلث د ماتولو او دغه مثلث د نه راننوتل افغانستان جغرافیا ته دوی دغه فعالیتونه شروع کړی دي او غواړي چې امریکا غرب غواړي چې د طالبان سره خپل د راکړې ورکړې تعامل ته ځان عیار کړي تر څو پورې د طالبانو په واسطه وشي کولای افغانستان په خپل نظارتي یا استخباراتي کنټرول لاندې ولري. د دغه جغرافیانه دوی وشي کولای یو ځل بیا دغه خپل عارفانو ملاماته کړي.
زه په دې باندې فکر کوم چې د عارفانو ملاماتول به ډېر ورته مهمه وي او که دغلته اندېښنې چې دوی لري مثلا دا د
وسط دغه اندېښنې چې لري خو دغه حریفانو نه لري او دغه حریفان چې دا وسط چې وګوره د تایوان داستان هم شروع شوی دی هلته چین هم یو لا غواړي چې هلته بل نوي جګړې ته لاره خپله کړي. دلته د اوکراین جګړه هم ډېره په ګرمه روانه ده. هلته که چیرې افغانستان هم د اوسان یا چینایان یا ایرانیان په دغه کې مخته شي دلته بیا د غربیانو لپاره لوی در سر را پیخیږي. نو بنا ان زه ویلی سم په استخباراتي ډګر کې امریکا لا تر اوسه پورې هم په افغانستان کې پر مخ روان دي، ولې تر اوسه پورې فضا د افغانستان د دوی تر تسلط لاندې دی او په استخباراتي کنټرول کې د دوی لاس دوی برلاسي دي په افغانستان کې. زه ویلی سم چې دغه ناسته په دوحه کې د طالب سره د راکړې ورکړې د تحمل لار د خپلولو لپاره دغه ناسته او دغه د افغانستان د خلکو په خیر
وتمن. بل اما فکر کوي چې امریکا به د دې له خاطر چې خپل رقیبانو ته دلته ماته ورکړي او د یوګوی د نفوذ مخه ونیسي له هغو اساسي غوښتنو تیر شي چې دوی په دې څو کلونو کې مطرح کوي، لکه د ښځو حقونه، لکه د بیان ازادي، د بشري حقونو رعایت او داسې نورې خبرې.
ګوری عزیز بابا عزیزان، دا خبره باید موږ تاسو په واضح ټکو وکړو چې غربیان کدي او که شرقیان دي، دوی خپل منافع ګوري. د دوی دوست او دښمنی، د دوی دښمنی او دوستی فقط د دوی د منافع پورې اړه لري. کچیر دوی پوه شي دوی زمونږ همدغه اوس غربیان د افغانستان شل کلن جمهوریت $2.5 trillion ته تمصرف کړه، دا ټول قرباني کړله د خپل د یو اهدافو دپاره، چې هغه اهداف موږ تاسو اوس معلوم دی چې د اوکراین د جګړې د ګټولو دپاره چې ځان آماده کړي، دغه جغرافیه د طالب ته وسپاري. نو بناءً زه ویلی سم چې غربیان یا او ایم سی آی د خپل منافع په درشل کې هر قدم چې پورته کوي خپل منافع ته دوی ژمن خلک دي. نه دا چې موږ او تاسو وایو چې زمونږ د خویندو او زمونږ د لورګانو او زمونږ د انساني حقوقو ته دوی په درناوی، که چیرې دوی دغه درناوی ولري، نو آیا تاسو ونه لیدل چې په افغانستان کې دوی د بمونو مور استعمال کوي؟ آیا تاسو ونه لیدل چې دوی شتنګر او دوی جګړه د سټنګر څوره مخته لاړی؟ نو بلان په دې غنیمه پیړۍ کې امریکا یا غرب یا سی آی ډیر مصارف، ډیر زیات مصارف
کوي. تاسو د جرچا توجیه ده، تاسو مثلا د سټنګر یادونه کوي، د بمونو مور یادوي، یو وای چې دای د تروریستانو په ست کارولې ده، یا بل وای چې اخو د شوروي د يرغل په مقابل کې سټنګر ورکړي. دا مسله ډیره واضح نه ده، یعنی هر څوک بل تعبیر ترې لرلی شي. خو خیر جانبا صاحب، غربي هیوادونه او نور هیوادونه په دې کې شک نسته چې خپلې ګټې بلري او خپلو ګټو ته بخامخه توجه کوي، اهمیت به ورکوي. ډیر ساده خلک به وي چې خپلو ګټو ته توجه ونه کړي. لیکن په کوم قیمت؟ آیا لداسې یو رژیم سره هم دوی جوړ راتلی شي؟ دغه هیوادونه دا خبره په دې خاطر کوم چې خپلو ملتونو ته هم ځواب ویونکي دي. هغه هیواد کې چې ښځه کار کولو ته نه پرېښودل کېږي، له کوره وتلو ته نه پرېښودل کېږي، درس ویلو ته نه پرېښودل کېږي، له هغه رژیم سره داسې اړیکې نسي جوړولی چې سبا یې خپل ملت په مقابل کې راپورته شي چې تاسو ولې داسې کوئ، که څنګه؟
پوښتنه منطقي ده جناب سوالوال صاحب. او خبره دي کده چې کریکچا سره هم منافع غالب شي او وضعیت داسې اوسېږي چې حتما باید اړیکې تامین شي، نږدې اړیکې ته آن ته رسمیت پېژندو پورې. بیا همدغه غربي هیوادونه دلته هغه خپلې برعکس نطاق پذیریګانې هم کوي، لکه موږ تاسو شاهدو چې همدې غرب ډېرې نږدې اړیکې درلودلې ډېرو لسیزو په ترڅ کې سعودي عربستان ته، چې یو د افراطي هیوادونه یو دینی حاکم هیوادونه شمېرېدل کېده. همدغسې د هایتي هیواد سره، همدغسې په امریکا لاتین په پلاس هاو هیوادو سره چې کاملا دیکتاتوریګانې وي، پکې هغو سره اړیکې درلودلې. یعنی دا ارتباط نیسي دې ته چې په هغه جغرافیه کې
خود دیکتاتوري او دغه وضعیت ډېر سره تفاوت لري. دلته هم دیکتاتوري ده، ورسره په مقابل کې د بشر بلکې د نیم نفوس مخه نیول شوی ده، دا فرق دی. او تاسو ته معلومه ده چې په غربي هیوادونو کې ښځې ډېر نفوذ لري، ډېر قدرت لري، دوی خبره ډېره چلیږي، ډېر اوریدونکي لري.
زه په منطق کې ستاسو خبرې سره ټکر نه لرم، خو کچیرې بیا هم هغه جیوسیاسي حالت داسې اوسېږي چې په دغه مشخصه مقتد زمان کې د کوم هیواد سر هیواد اگر ډیر لوی ملي منافع مطرح وسی، بیا د ډیر شان نتیری کی کده سر نه وای، خدا افغانستان نه بدی اصلا نه تلل کنه، دا سی پی خو دا خپل حق چې افغانستان باید پرې خو در شو، ځکه چې افغانستان د افغانانو کور دی، افغانان باید جوړ کی. دلته د چاره انتظار درلودل د خپل یو سادګی ده. په هر حال راځو تاسو پوښتنه ته. زما په نظر دغه لیدل خاطر هم لیدل خاطر د خاوند څلوان چې یو کاسمیتیک یا آرایشی وضعیت را منسته شي، چې د یو خوا هغه دننه په کور کې خپلو ټولنه ته وښودل شي چې دلته ګوري اوس ښځې بکتاب ته پرېښودل شوي، ښځې کار ته پرېښودل شوي، د بلې خوا هغه عمومي یونیورسل بشري حقوق چې دي کنه، هغه هم تر یو ډېره بریده په دغسې یو سنتي ټولنه کې چې ممکن ده هغه هم تر دغه اندازې پورې تامینېږي. دغه دی حرکتونه وشول د یو تش په نوم نو ټول شمول ورته وایي ملي حکومت ورته وایي دغه د ټکنوکراتانو سره هم خبرې کېږي، هغوی هم ژمنه کړې چې هغوی هم داخل دغه د ترکستانو سره هم مبارزه روانه ده، دغه د نتایج القاعده ځپل کېږي دوی دغه دا خبرې یعنی په دغه ترتیب غواړي چې یو کاسمیتیک یا آرایشي تصویر یا انځور وړاندې شي چې هم دننه په کور کې او هم دغه سیاسي لوبه ښه دسې نسبتا معقوله مخته لاړ شي. د بلې خوا ډېره چې مهمه ده هغه دا ده چې لکه چې موږ تاسو ورته اشاره درلوده هغه سیالي ده په دقه کې، دلته که زه لوبه نه کوم نه ته لوبه کوې، یو متل دی که نه وي هغه ځای کې چې ته کار نه کوې ستا دښمن کار کوي. نو سیاست خو ډېر سیاست خو د امکاناتو وسیله ده، نو هر امکان چې ستا هدف ته رسوي هغې نه به استفاده کوي، که نه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب کوي. نو سیالي خو هم چا لغوه کړې نه ده، هغه هم روانه ده، هغې ته به هم ته باید چې تدابیر نیسي. نو په دې ترتیب آرایشي تصویر انځور به وړاندې کېږي، په څنګ کې به هغه کومه سیاسي ستراتیژیکه کومه لوبه او کومه سیالي چې ده هغې نه به هم دغه ستر هیوادونه بېرته نه پاتې کېږي، ورته به تدبیر او اقدامات سنجوي.
ډېره مننه کورودان جانبا صاحب. راسخ صاحب، دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په درشل کې ملګرو ملتو د القاعده د فعالیت او له طالبانو سره د اړیکو په ارتباط راپور خپور کړ. په دې راپور کې ملګرو ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې سره پالي او اوس د دې شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. څه فکر کوي دا راپور به په دې خبرو څومره اغیز ولري، څومره سیوری به وغوړوي؟
ګوري دغه راپور چې د نړیوالې ادارې لخوا خپور شوی دی، زه په حیث یو اپراتیفي انسان په حیث دغه دقیق بولم. ګوري د طالب د مکتب مفکوره، د مبارزې مفکوره، د القاعدې د مفکورې او د مکتب او د مبارزې مفکوره ټول یو دی. ګوري عزیزانو، طالب نشي کولای چې القاعده په دغه سیمه کې وځپي. ولې؟ د القاعدې د پاره طالب شل کاله وجنګېدی او خپل د افغانستان خپل نظام له لاسه ورکړي او اسامه بن لادن په خاطر. اوس آیا تاسو په دې باندې به باور یاستئ چې القاعده دوی ځپي؟ هېڅکله دوی ځپلی نه شي. خو که چیرې دغه لوبه بله بڼه پیدا کړي او افغانستان کې داسې یو نظام جوړ شي چې نور طالب یا کتاز د میدان ونه اوسي، په هغه صورت کې افغانان کولای شي چې د القاعدې په وړاندې ودرېږي او افغانان کولای شي چې افغانستان د دغه ناخوالو نه وژغوري او افغانستان د یو امن په کور بدله کړي او افغانستان کې نور دغه استخباراتي جګړو ته د پای ټکی.
اما دا کار به څوک کوي؟ دا کار به څوک کوي؟ ظاهرا طالبانو خپل ټول سیالان ځپلي دي، هیڅ داسې کوم قوت اوس په افغانستان کې نشته چې یو لویشت خبرې هم د طالبانو په وینا په کنټرول کې وي.
دقیق دغه ولې دغه پروګرام تر دغه ځایه ولې رسېدلی دی؟ دغه مطابق دی پروګرام او مطابق دی او پلان دغه حالت ته موږ رسېدو. ګرچې په افغانستان کې روشنفکر قشر شته، ګډون په همدغه اوس په افغانستان کې ژوند کوي، مګر هغو ته توجه ولې نه کېږي؟ د دغه دپاره توجه نه کېږي چې هغه ولسونه افغانان چې کولی شي دغه ناخواله ته د پای ټکی
او توجه نه منظور سره څه ډول توجه وسلې ورکي څه منظور
هم سره؟ ګوره وسله خدا دی، ګوره قربان هم سم، دغه وسلې همدغه طالب ته چا ورکوله؟ همدغه طالب ته که په یاد می خپل وسانو وسله ورکوله د همدغه شل کلن جګړه کې چرایان ورسره کومک کوي، پنجابیان ورسره کومک کوي، ایرانیان ورته کومک ورسره کوي، تر څو امریکا یې په دغه جغرافیا کې ویل ملای ماته کم او دوی وکړه دغه کار. بیا هم کچیر غربیان وغواړي او د زمونږ غونډې ملکونه وغواړي چې په افغانستان کې امن تامین شي، زه ویلی سم چې فقط طالب دغه ژمن کې چې یو بین الافغاني نفس ته دوی وکړه وکړي، افغانان نور د جګړې نه خسته شوي دي، افغانان نور د طالب په وړاندې د جګړې په درشل کې درېږي او د مجاهد او د نورو خلک چې دا ټوپک پورته کوي. ولې من دغه نیمه پیړۍ افغان ملت ته رجوع نه ده کړې؟ من دغه غربیان او شرقیان دوی فقط مسله احزاب ته او مسله تنظیمونو ته رجوع کړې ده. چې د دغه رجوع ولې کړې ده؟ علت دا دی چې د دغه پروژې یا د دغه پروسې او د دغه پروژې دوی شریکان دي. دغه پروژه کې دوی خپله دغه د مجاهد نامه، دغه د تنظیمونو او دغه د مسله ادرسونه چې جوړ شوي دي، د دغه پروژې اساسي رکنونه دي. زما په نظر کې چیرې موږ د افغانستان ملت ته مراجعه وکړو او دنیاوال دغه شرایط مهیا کړي چې عقلن د ملل متحد په حضور کې دغه طالبان ژمنه وکړي چې موږ یو لویه جرګه ژمنتیا ولري، نو په لویه جرګه کې افغانان نور د جګړې طرفدار نه دي او هسې یو نظام غواړي چې ټول افغانان ځان پکې وګوري. زما له نظره دغه اساسي ټکی دی.
بله، اما هغوی دې شي ته غاړه نشتي ظاهرا. خیر، یو اورېدونکی لرو راسخ صاحب، بیا به بیرته تاسو ته در وګرځو. اورېدونکی لرو، ځان راو پیژنې؟ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي. شیرین آغا صاحب یاست لکه چی؟
بله، محمد احمدی هم مخترم بغلال متماس دیوار مخترم تاسیم مبام یا زنگ و تاسیم مخترم
مهربانی سلامت و سیم مهربانی کم پشتن لری زموش لملمانو یا نظر لری؟
آو خیف نظر همیتونه آدم دا سلوان سیب اینه ملمانو خو وقت چه تلا کلا مگو تاسی ملمانو اینه دیشه غلال پلدینی کم مگو تاسی اینه اونو سی داگه القایده پاک لبان افغانستان که باز کی جنه داگه باز برنی رسولی چیدی دیر داگه خدورنه تابدی کله چې څنګه کا سرواسه مخترب چې افغانان دا اوس تل حال هیڅ په لکه تر اغن نه لري خدانه خاصه چې دوی موږ یې بلال کې راځي یا نور یا دایښ راځي کوم څنګه یا القاعده راځي ول څه غت ترخه تجربه افغانان ولله یعنی پر دې پر سترلی واخره کوو چې موږ ته مشکلات پیدا کړل کله موږ ورور چې ویل چې چې وګورې چې دا بیرنی برنامه دي چې بیرنی برنامه موږ ته چې وګورې خو موږ به وخت پرسنه دې ځان دي یعنی دا دوه کال باندې تیرېدل نو اوس دا خارجانه دي چې تقریبا موږ شو درې بینډل سازمان شي ځای نور ملکونه شي لکه امریکا او دا دوی کوشش کوي چې دا طالبان سره خراب دي وګورې طالبان کوشش کوي چې یو ملکونه سره مرابطې وګورو یعنی موږ وایو چې داعش راځي القاعده راځي نور کومل کې راځي په دې معنا چې افغانستان د پکیټ ملک دی نه پکیټ نه موږ تاسو خو په دغه ډول چې موږ د ځمندارانو په لور کې نه چې موږ چې ویل موږ په تړلې وو نو موږ د پیسې مخ ته خپل کار نه کوو چې خپل هغه ځین بنا یو باندې کار نه کوو نو تقریبا چې موږ د غوايي پیسې راځي ډالر راځي یا نو تر څو چې
دی اوس خبرې کوي دی اوس خبرې وکړي اوس په څال کې او څو باید وکړو
او 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 اوس باید مخره به تودرو نړیوال سره د دې راځي ته وګورو چې بل مقابل یعنی تقریبا کوم دی بشرت سترګو ګورو موږ هم دې بشرت سترګو ګورو د دې چې دا چې موږ دا تدبیر پزوس کړو غلامي وکړو نور ملک وطن هم خراب کړي یعنی هغه
خلک ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان سلامت دې است زموږ دریم ملما شاغله ډاکټر ګل محمد دین محمدی هم د ټلیفون لالارې اوس را سره ملګری شو. محمدی صاحب ډیر وزنډیدو سره لري چې واده مو سره کړی و. محمدی صاحب چې د افغانستان په و بجې به خپرونه پیدا شي خو خیر په هر حال بیا هم درته هرکلی وایم. تاسو د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د قطر غونډې ته څومره هیله لري، څه تمه لري له دې غونډې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د بحث ګډونوالو ته اور دن کو تا سلامونه نه کې هره وړاند کوم. سروان سے بخنه غواړم چې په یو عملیاتو کې مصروف وم یو څه وزندم. دا کې هیڅ شک نشته چې د امریکایانو او د طالبانو ترمن مذاکرات باز ما په نظر کامیابیږي د بایو پړاو تر رسیدي لکه کوم قسم ته چې د دوه مذاکرات کامیاب شول عمدہ مذاکرات به هم ان شاء الله کامیابیږي. خو هر کله چې د جانبین له خوا سیاسي جوړجاړی پاغه کې مذاکرات او پدې کې بعض وخت د خبرو توقف راځي او بعض مسایل باندې به یو څه په ځنډ سره موافقه تر رسیدي کې او په اوس وخت کې هم د طالبانو د پاره او هم د امریکایانو د پاره بل داسې کوم بدیل نشته. دوی غواړي چې په سیاسي جوړجاړي باندې
محمدی صاحب وبخښئ، تاسو وایئ چې دا خبرې به کامیابی شي، له کامیابی نه مو منظور څه دی؟ چی شته تاسو کامیابی وایست؟
ګوره، هدف مې دا دی چې امریکایان چې کوم څه غواړي په افغانستان کې زه امیدوار یم چې هغه کارونه به طالبان به هغه ومني، خو د وروسته د هغې نه چې طالبانو شرطونه امریکایان هم ومني.
لکه څه امریکایان څه غوښتنې لري؟ غواړو چې ستاسو له خولې واورو. امریکایان څه غوښتنې لري چې فکر کوي طالبان به ومني؟
امریکایان د طالبانو نه غواړي چې په حکومت کې مسلکي کادرونه باید ځای په ځای شي، حکومت ټول شموله حکومت شي، خطو ته د کار اجازه ورکړ شي، جونو ته د مکتب اجازه ورکړ شي. دا هغه د بشر د حقوقو د امریکایانو د نړیوالو ټولنې دا خبرې دي چې د مطبوعاتو صرفه کې هم
یو څه فکر کوي چې طالبان به دا خبرې ومني. دوی خو تاسو مثلا د ښځو مسله تاسو یاد کړه، طالبان پر لپسې په ښځو ځکه تنګوي، ورځ په ورځ په ضد اقدامات زیاتوي. څنګه ممکنه ده چې هغوی دې په دې برخه کې خپل دریځ بدل کړي؟
دلته د امریکایانو لخوا یا د جهانی ټولنې لخوا امریکایانو ته کوم سینچراغ نه دی ښودل شوی د رسمیت په باره کې. که چېرته طالبان ګوره په دې متیقین شي او دوی په دې مطمئن شي چې نړیواله ټولنه خاص د مونږ سره نور فرمایشونه نه کوي، دا کوم څه چې په نړیوالو مطبوعاتو کې راڅرګندېږي، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، همدغه امریکایان مني او دې دپاره نړیواله ټولنه طالبانو ته لکه د جوحیف تړون کې چې تضمین ورکړي داسې یو تضمین ورکړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان
محمدي صاحب تاسو نظر داره چې طالبانو په دې خاطر نجونې له مکتبه منع کړي او ښځې له کاره منع کړي چې نړیواله ټولنې په رسمیت نه پیژني؟ که هغوی په رسمیت وپیژني نو دوی په خپل دا دریز بدلوي. فکر نه کوي چې دا ډیر عادلانه اقدام یا دریز نه دی چې دوی خپل کړی دی؟ د دې لپاره چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني نو خپلو ښځو باندې باید فشار راولي، باید خپل لونې باید له مکتبه منع کړي، دا منصفانه تاسو ښکاري؟
نه ګوره، طالبانو په دې هغه نه دي کړي چې دوی ویلي دي چې دا کار موږ د رسمیت لپاره کړی دی. طالبانو چې هر کله د جونو مکتبونه بند کړه، هلته یې ویل چې دا د امرسانی لپاره دی. بعض ملاحظات چې په هغې باندې موږ یو کمیټا ګمارلې ده چې کار کوي، نو دغه کمیټې تقریبا دوه کاله
وخت. تاسو باور لرئ په دې خبره باندې په دې چې دوی کمیټا ګمارلې ده او دوه کاله تیر شول او لا هم نتیجه نه راوځي؟
ګوره د طالبانو ویان دی، معرف وزارت ویان دی، غټولو دا ویلي دي هر وخت چې د طالبانو چارواکو نه مطبوعات کې پوښتنه شوي دي، ویلي دي چې د امیر المؤمنین لخوا د مکتبونو دپاره یو کمیټه ګمارلې ده. هر کله چې هغه کارونه چې دغه کمیټه اخلاص کی او تخنیکی کارونه یې د امیر المؤمنین ته د ګزارش وروسته به انشاءالله دغه ته موږ د پای ټکی کېږدو. طالبانو هیڅکله نه دي ویلي چې
دا صحیح ده. دا به فکر کوم ټول در سره ومني چې دوی مطلق نه دی ویلي چې د ښځو کار او تعلیم ناروا دی، لیکن دغه دې خبرې ته خلک د پلمې په سترګه ګوري چې پلمه کوي او تر امرسانی خو یو وخت لري، یو کال شپږ میاشتې پنځه میاشتې، دا خو نامعلوم وخت دی.
خو ګوره زه وایم چې د طالبانو چې هر کله په بین المللي قوانینو کې دوی د افغانستان په ټوله ارضی باندې حاکمیت ولري، دوی دا حق لري چې په ملل متحد کې چوکي ورکړ شي او ټول جهان
په بیا تاسو مشروطه
خبره باندې کوي،
یعنی مشروطه
خبره وو خو هر کله چې نړیوال غواړي چې د طالبانو دپاره فراد دي چې د رسمیت پېژندلې ټول شرطونه دوی پوره کړي دي. زما په نظر دا زما خپل شخصي نظر دی چې طالبان هم غواړي هغه حساسیتونه چې د هغې سره نړیواله ټولنه ډېر حساسیت لري، یا د هغوی د قار او د غصې سبب ګرځي، یا د هغوی د پراولو سبب ګرځي، نو طالبان هم نه غواړي چې هغه شیانو ته د هغو په خلاصولو کې زر اقدام وکړي. زما نظر دا دی چې که چېرته نړیواله ټولنه ضرور غواړي چې افغانستان اسلامي امارت حکومت په رسمیت وپېژني، نو دوی به هلته په ملل متحد کې یو رسمي استازی ولري. د رسمي استازي له وجه کولی شي چې دا واړه واړه مشکلات د ښځو ته تعلیم د کار او دا نور دا ټول حل کړي، دغه استازي د لارې.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ محمدي صاحب. اوس به ورشو بیا اوریدونکو ته، دوه اوریدونکي لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه یا نظر لري. مهرباني کوئ آزادي راډیو د تشنه اسمان لاندې خبرونه تاسو له سټوډیو سره وصلی یاست؟
لغمان.
مهرباني کوئ صاحب، لغمان څخه
زه دا غوایم سروان صاحب محترم، چې دا طالبان محترم مشران دي، دغه ولس غوښتنه او دغه ولس حقونه ورکړي، لکه مکتب او دغه تیر حکومت دا سرتیری ډیر به سرنوشت دي کنه، دغه ته یو سرنوشت معلوم کی، دغه روزګار دی او خلکو ته برابر کی، او نور دغه شموله حکومت نو ولس غواړي او نه ولس غوښتن کړه، دې دې تکړه سي دی ولس خدمت دی او کې ولس دې له غفتون نه او چې دا عمل دې له دې سين نه او باسي او یو ځي څوک خو نه به فاروان ته محترم دل ته سلوي ملي نه نفوس وسيږي خپل افغانستان د تاسو د افغانستان له حل نن تبا خبره کوي خلک دې نه پتیخ ته دی باید دغه ټول شیان نور توقف ورکول چې ودرېږي دغه ټول ستونځي د خلکو نور باید خاتمه پیدا کی او دغه پیر مشران نه دي داسې هم شموله غواړي دغه دم طالبانو ته موکه ورکی خیر د دې ولوس په خاطر خدای ته دی ګوري د افغانستان په خاطر باندې دا څه حال ده چې په دې په دې په دې ولوس باندې خلک په دا باچای خطول ملکو کې دا وزارتونه د څه نه ولک افغانستان غوندې چې یو وزارت کراکه او منه مې ته نه راکه دا ولوس څنګه وکی دغه دا ولوس دغه تیر حکومت د سرتیرو دی او سرنوشت معلوم کې مونږ یوه نسی په ډیر بد وضعیت کې دي او همدغه کوم مسول دي همدغه کوي چې نظام له خبرې یو یو قوت دی نام جوړه کیه سرحدیان ته جوړ کیه یو یو امنیت کسان ته جوړ کیه اردو جوړه کی کنه دغه ځکه دام د افغانستان خلک دي دغه خونه د په کار روان دي کاغې غوښتنه کوي هغه د خپل چوکۍ نشي څنګه غوښتنه دی چې دا کم څه زو عمل تر کوي کارونه وغټه واړه ټول په ټاپه ولاړ دي دغه ته د نظر وکړي کوندو یتیمانو ته د نظر وکړي هغه د مور سره مرګري شو دغه رسمیت دی پیدا کی رسمیت ته د لار برابر کی نشي خپل چوکۍ تلار برابر
ډیر مننه سلامت تو سه کور ودان وس به ورشو دو موردون که مو تلفن قطع شوه ده وس به ورشو بیرته ملمنو ته لومنه جانبه سب که دی اوردون که پا خبرو تاسی تبصیره وکی دی ده توقع داده چه طالبان دی میو چه پخپل دریز که نرمش را ولی ادی اقل جونو تا دی اجازه ورکلی چه درسو وی شزی کار وکی اقتصاد دی بهتر شیا و نریوال دی هم دوی پا رسمیت و پیشنی داسې احتمال تاسې وینئ په اوسنیو شرایطو کې د ته په پام چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې کیږي؟
سروان صاحب د سیاست او عملي انطباقي سیاست ډېر داسې وچ کلک یو علم دی او په عاطفي دعوتونو په عاطفي خبرو چې د وخت ورکې دا داسې دی د جنګ کړی دی او په دې خبرو ډېرې مغلقې د افغانستان قضایا حل کېږي نه. بله دا چې دا کومه ژرنده نه ده چې په وار اوسېږي، دا افغانستان دی، دا یو تاریخي هېواد دی او دا د ټولو افغانانو کور دی. هیچا نه دی ویلي چې هغه پخواني انحصارګر، چورګر، فاسد، فتنه حلقې دی بیا راشي په افغانستان کې دی حاکم شي. نه خیر، د دې خبره لکه لکه مونږ نه کوو. مونږ هغه اړیکو سره هغه اړیکو سره تړاو نه درلود. مونږ د افغانستان مامورینو، د افغانستان کوچني مامورینو چې هغه د دولت، د افغانستان تاریخي دولت هغه دستګام چلاول. مونږ د چا غلامان نه وو او د چا لپاره کار نه کوو، بلکې هغه د مور وطن چې افغانستان نوم یې هغه لپاره کار کوو. او دا چور نه دی چې زه اوس راغلم عثمان وبد دی، په دې اداره د دې هېواد کې د ټولو حق دی، د ټولو هغو کسانو چې اهلیت لري او افغانستان ته متحد، نه پنجاب ته، نه امریکا ته، نه بل ځای ته، دا په دې سر د ټولو خلاص اوسېږي. بله خبره د رسمیت پېژندلو ده. ګوري په بین ملي اړیکو په حیث یو د بین ملي حقوقو د یو شاګر په حیث تاسو ته وایم چې په بین ملي اړیکو کې، په بین ملي قوانینو کې داسې کوم نورم یا انسټیټیوشن د رسمیت پیژندنو نشته چې دا کنوانسیون دی، دا میثاق دی او د دې په ترڅ کې باید دغه طالب په رسمیت وپیژندل شي. داسې شاید نشته. دغه دوستان چې په دې رګیږي چې د بین ملي ټولنه په رسمیت وپیژني، بین ملي ټولنه نشته. هیوادونه دي، هیوادونه خپل منافع لري. هیواد تصمیم نیسی چې کوم هیواد په رسمیت وپیژني، په څه ترتیب وپیژني، کومې اړیکې هغه سره کامینی. بیا په څنګ کې ځینې اړیکې د فاکتو دي، یعنی عملاً دي، او ځینې حقوقي دي چې هغه د جوړي دي، یعنی د یو یو قوانینو په
اساس. اما جانب صاحب دلته سوال بیا شاید ځینو ته دا پیدا شي چې دا څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې بیلابیل خواوې هم په خپل منځ کې سیالي کوي او هم ټولو په دې برخه کې یو خوله ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
منطقي سوال، په ځای سوال. ټول هیوادونه خغلی څاروان طالب غوندې نه دي چې هغوی خپلو منافعو ته پام نه کوي. نور هیوادونه د توسیع په حال کې دي، لکه د منطقي هیوادو لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، دغه زموږ نږدې هیوادونه، دوی د توسیع په حال کې دي، دوی نوي بازارونه لټي. دوی مجبور دي افغانستان د هیواد په حیث، د یو سیاسي جغرافیه په حیث خود چا پلان لغوه کولی نشي. طالب یو غیر مشروع حاکمیت دی چې په افغانستان باندې تپل شوی یا ځان تپلی. دا منطقه ایران یو هیواد چې نن سبا پوزیشنونه د سیدی چې هغه ځینې سیالیو کې هم په منطقه کې او هم په فرا منطقه کې گیر دی. پاکستان پاکستان نوسانی پروژه ای سیاستونه لري چې ډیر په فرا ما و تاسو ته معلومه ده چې هر خواته چې زور یا هغه خواته زی هغه پروژه ای خپل کړلاره مختوي. چین د نړۍ ډیر ستر قدرت دی. ښه اوس دا هیوادونه خپل منافع لري په افغانستان د سفرا منطقوي لکه روسیه امریکا نور دلته خپل منافع لري. هغه د خپلو منافعو د تامین لپاره تابن تعامل کوي. په رسمیت دی نه پیژنم دالیس کې به درېږي بیرق به دې نه راکاره کوي. در سره رسمیات نه لرم خو در سره کار لرم. کار د دې لپاره لرم چې سړک جوړو. کار د دې لپاره لرم چې د اورګاډي پټلۍ جوړو ځکه چې ترانسپورت مواصلات
خو کېدای شي چې د آینده فکر مې ورسره چې دا وضعیت خو به طبعا چې دوام نه کوي. دا کوم وضعیت چې فعلا په افغانستان کې دا دوام نه کوي. لیکن دا سوال دی چې ولې دوی ټوله په دې برخه کې متفق دي چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژني. کوم عوامل د دې سبب کیږي چې د دوی مخه نیسي؟
جواب دا دی ښاغلی څاروان چې هیڅوک دا مسؤلیت نه اخلي ځکه چې طالب هغه څه پدیده نه ده چې د اټکل وړ اوسي. که ته یو هیواد په رسمیت پیژنې یعنې ته سیاسي مسؤلیت اخلي. په څنګ کې طالب کار نشي ایجادولی روزګار نشي ایجادولی خپل په وعدو وفا نه کوي د بشري حقوقو تامین ته ژمن نه دی په سلهاوو نور نقصان لري تروریستي اړي تروریستي سازمانونو سره تړلی دی. که ته په رسمیت پیژنې ته غیر مستقیم دې معادلاتو کې را داخلیږي تا نه پوښتنه کېږي چې دا اړیکې دې په کوم بنسټ په ملي ټولنه کې په کوم بنسټ دې دا اړیکې دې سره رسمیاتو ته ورسولې او ته دې بار باید ویسه ځان سره او دا بار هیڅوک نه اخلي. حتی د دوی دغه نږدې ترین چې دوی همیشه ته انکار کوي اماده چې کار د لکه لمر دغه پاکستان دوی په رسمیت نه پیژني ځکه چې پوهیږي چې ټول بار بیا په رسمیت کې په دی لوی عربستان په رسمیت نه پیژني. دغه ټول اسلامي هیوادونه خپلو غونډو کې د اسلامي کانفرنس کې راجمیږي دوی ته وایي چې تاسو رسمیت نه لري تاسو مشروعیت نه لري او دوی په مخ آس باندې سپاره دي وایي چې مونږ دغسې یو هیواد استو طالبانیزم درته خپرو او دغه مدینه او فاضله ده بله مدینه او فاضله نشته. په دې ترتیب خامخا دوی په انزوا کې پاتې کیږي تر څو چې بدلون ونه کړي د افغانستان د منافعو د خاطره. البته ځینې هیوادونه درته خپل مشروع منافع لري هغوی ته هم باید دښمن اوسېږي بې له شکه. هغوی سره هم باید په نه یوازې په تعاملاتو کې بلکې په رسمیاتو کې داخل شي ځکه چې که نن هره موافقتنامه کېږي هوکړلی کېږي ښاغلی څاروان هغه رسمیت نه لري هغه مشروعیت نه لري ځکه چې دې هیوادو سره څوک رسمي اړیکې نه لري. دوی دې ته هم متوجه شي چې دوی خو نه پوهېږم چې په کوم فکر کې دي په څه ترتیب مدرسه جوړوي د افغانستان او دې ته بل د دولت نوم دي. دوی دې پوښتي چې افغانستان یو تاریخي هیواد دی د لوی تاریخ سره یو هیواد دی مونږ د دوی د لاسه کاندې تلوي. دوی په افغانستان او په افغانستان په خلکو ورهمیږي او په دې د فکر کې چې افغانستان تبان شي.
بله صاحب ډېره مننه جانباز صاحب سلامت اوسې کور ودان. راسخ صاحب مخکې ښاغلی محمدي په زمینی ډول وویل چې دا چې طالبانو هلته ځینې بندیزونه وضع کړي دي خصوصا په ښځو باندې هغه هم په دې خاطر دی چې نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني حال دا دی چې دوی د حکومت ولې ټول شرایط په ځای کړي دي نو دوی هم غواړي چې په دې شکل سره په نړیوالې ټولنې فشار راوړي او مخکې یادونه وکړه چې هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه له طالبانو لري خصوصا د بشري حقونو په برخه کې او د ښځو د حقونو په برخه کې هغه د دوی لپاره جدي مسلې دي. فکر کوي چې په دې خبرو کې به دواړه خواوې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسی شي؟
دغه دوه کاله څه کم دوه کاله چې دغه لوبه د زمونږ د خویندو د کار او د نجونو د تحصیل په دې لوبه کې دوی ولوبېدل. دوی دغه لوبه دغه د قطر په ناسته کې دا دغه ټکي ته خاتمه ورکوي. دا به دا مني چې طالبان به دا مني چې نجونو ته به د تحصیل دروازې او د خویندو ته د کار یو څه زمینه به مساعدوي. دلته دقیقتا ما په اوایلو کې دا خبره کړې وه چې زمونږ دغه خویندې او دغه نجونې د دوی د سیاسي غوښتنو قربانیان دا د اسلام سره په ټکر کې نه دی. تحصیل د کار په ټکر کې نه دی. په اسلامي نړۍ کې ښځه حق د کار لري او نجونې حق د تحصیل لري د بیان ازادي دی. دوی د یعنی د زویل سم طالبان هم په ده باندې پیدا او طالبان هم په ده ښه پوهېږي چې دغه اساساتونه چې دوی کار اخیستی دا د اسلام سره
یعنی توافق نلری ولی قرآن عظیم الشان کې دی اولین آیات چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغلی اقرا ده اقرا یعنی اول ولا نو بناء دغه لوبي اخري ټکی به همدغه وش په دغه ناشته کې به دوی دا ومني او دا هم د خوشحاله زیدی چې طالبانو په دغه خپل سیاسي کړنه کې ګرچې افغانستان دوه کاله زمون لوړ تحصیلات زمون خویندې زمون جونې د لوړ تحصیلاتو نه پاتې سو دا لویه ضربه دی او خویندې زمون د کار په دروازې بندې شوې دي مګر دوی کچیر اوس هم دا خبره ومني او د افغانستان ملت ته دغه د خویندو او د میندو او د لورګانو ته د کار او د تحصیل دروازې خلاصې کړي دا یوه خوشحالي ده دا یوه بریا ده او دا به د افغانستان د خلکو له ادرسه به دوی اقلا یو آرام روح به دوی آرامش به پیدا کوي ولی مګر دویمه خطرناکه لوبه چې دی هغه دا دی چې کچیر غربیان یو ځل بیا د افغانستان دغه بیچاره ولس د فقر او د بدبختیو په کندو کې څنګه پراته دي د دوی نه بیا د خپل د اهدافو لپاره په جګړه ییز برخه کې استفاده وکړي دا زمونږ د ملت سره بیا لویه لویه جفا دی او بنا ان په افغانستان کې به بیا هم د دایمي سوله او امن به نه تامینېږي آی کاش کې طالبان دته هم ژمن کې چې طالبان د افغانستان د ولس سره کینی او د افغانستان مسلکي کادرونه او مسلکي انسانان دوباره خپل نظام کې ځای پزای کی او یو شریک نظام جوړ شي چې افغانستان د ټول افغانانو لپاره د امن کور باندې مبارک شي.
ډېره زیاته مننه کورودان راسخ صاحب. محمدی صاحب تاسو څومره هیله لرئ چې دواړه خواوې به موافقه ته خصوصا په دغو اساسي برخو کې ورسی شي؟ هیله لرئ چې امریکایانو او طالبان به وي موافقه ته ورسی شي؟ د اوریدور کې خبري هم په یاد لرئ چې غوول چې خلک په ډېر بد وضعیت کې دي له اقتصادي نظره، د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی، خلک له وطن وځي هر ورځ مجاوروس، خصوصا تعلیم یافته طبقه له هیواد وځي او څومره افغانستان په دې تاوان کې وي. څوک چې پیسې لري هغه له دې وطن وځي، له دې سره فقر او نیستي نور هم زیاتی شي. او که په افغانستان کې یو داسې حکومت نوي چې هغه مشروع نړیوال مشروعیت ولري، دا مشکلات به د افغانانو نور هم زیات شي.
په دې کې شک نشته چې یو څه فشارونه به په افغانانو باندې نور راشي تر څو پورې چې نور هم سیاسي موافقې ته رسیږي. خو که تاسو د دوحې تړون ته ځیر شئ، په هغې کې دا ویل شوي وه چې وروسته د اوربان نه وروسته د دې نه چې په افغانستان کې یو موقته اداره رامنځته کیږي، بیا به د حکومت ډول باندې بحث کیږي، داخلي مذاکرات به شروع کیږي. خو متاسفانه هغه تړون همغه رقم ته تطبیق نشو. هر کله چې طالبان د کابل دروازو ته ورسېدل، دلته حکومت پاتې شو او د جمهوریت چارواکي ټول وتښتېدل. حکومت یې همداسې د سرنوشت ته پرېښودو، د دې په ځای چې موقته اداره رامنځته شي ټول قدرت د طالبانو لاسته ولوېده. اوس د امریکایان چې د طالبانو سره په دوحا کې خبرې کوي، دوی هماغه نور مسایل چې طالبانو باندې په دوحا کې منلي وو هغو ته ژمن کوي. غواړي چې امریکایان طالبانو ته دا ور یاد کړي چې که تاسو دوه کاله په افغانستان کې حکومت وکړي، اوس باید د دوحې تړون موافق نظام په افغانستان کې رامنځته کړي. نو په دې نه بعد دواړه خواوې چنې وهي. طالبان وایي چې د افغانستان اصلي وارثین موږ یو، ځکه دلته راغله هغه څوک چې د افغانستان کې حاکمان و هغه وتښتېدل. خو دلته د افغانستان هغه تعلیم یافته خلک څوک چې په افغانستان کې تعلیم کړی، دلته دیګې دلی دي، د افغاني طبیعت لري، حق لري چې د افغانستان په سیاست کې، د افغانستان په نظام کې، په تعلیم کې، په وظیفه کې دوی ته حق ورکړل شي. هغه څوک چې د ملت په وینو لاسونه سره نه وي، دوی حق لري چې افغانستان کې چې اوسېږي، افغان د افغانستان هغوی ته اجازه ورکړل شي. فکر کوم چې طالبان امریکایان همداسې نه پرېږدي، کوشش کوي چې هغه تړون ته چې هغه امریکایان سره دوحا کې امضا کړی هغوی تطبیق شي. په دې کې به د پخلاینې دپاره هم فکر کوم خبرې به شروع شي، د حکومت دپاره به هم خبرې شروع شي چې حکومت په څه ډول شي او څوک باید په حکومت کې وي، څوک باید نه وي. د پخلاینې خبرې به نور هم تقویه شي او زه امیدوار یم چې د امریکایانو د خبره به د طالبانو سره یو نتیجې ته رسیږي. دغه اوس هم مشکلات په افغانستان کې شتون لري، لکه د جنکو مکتبونه دي، د کار زمینې نه مساعد کول دي، همداسې ورته نور مشکلات. دا ورته ټول د حل لاره پیدا کوي. خو افغانستان د یو حساس مرحلې څخه تیریږي، دلته یو څه صبر او زغم ته ضرورت دی. موږ باید یو څه صبر ولرو، په دې کې شک نشته چې په افغانانو باندې یو څه ترخې شپې ورځې راشي، خو امیدوار زه دا یم چې طالبان دې هم دغه ورځو ته دغه بدبختیو ته ادامه نه ورکوي، او خارجیان دې هم دې دپاره چې په افغانستان کې د طالبانو نظام رامنځته کړي د یو تړون د وجې دوی راغله دلته د ټولو هغه مسلکی کډرونو ته چې په افغانستان کې تعلیم کړی دلته روزل شوی دی د وظیفې حق د هم ورکړ شي، افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی. زه امیدوار یم چې دا خبره به یو نتیجې ته رسیږي.
ډیره مننه. سلامات وسه محمدي سبیه واوریدونکو هم په دې وروستیو شیبو کې لرو تمه ده چې لنډې خبرې وکړي. مهرباني مهرباني کوي تاسو له سټوډیو سره.
السلام علیکم. نن
مهرباني خالد صاحب
اوره